سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د 1988 د بندیزونو د لړۍ په چوکاټ کې د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم د ماموریت د تمدید څخه هرکلی کړی دی. ښاغلی فائق په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغه ماموریت تمدید ښکاره کوي چې افغانستان نه دی هیر شوی. د هغه په خبره له ترهګرۍ سره د مبارزې تعهد باید عملي شي او همدارنګه د ښځو حقونه باید بیرته تأمین شي. امنیت شورا پرون پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړي دي. دغه شورا هغه د ټیم ماموریت ته د تمدید ماموریت ته مثبت رایه ورکړي چې د افغانستان د بندیزونو په اړه باندې څارنه کوي. دغه بندیزونه د امنیت شورا د 2019 کال د جون د 1988 پریکړې لیک په اساس باندې ادامه لري. د په اساس له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د افغانستان د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو د ګرځولو له ممنوعیت سره مخ دي. خو د طالبانو جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ماموریت د تمدید په اړه باندې په غبرګون کې ویلي دي چې ټول بندیزونه ناکامه دي او باید په دغسې تګلارو باندې بیا کتنه وشي او د مثبت او رغنده تعامل لپاره زمینه برابره شي. لآزادی رادیو خبرو تغواگست څه باندې 1.5 افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پیښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه هنرمندانو د پنځمه پرز په محکمه کې استدلال کړی چې په افغانستان کې موسیقي منع ده او که دوی افغانستان ته ستانه کړی شي ژوند به له خطر سره مخ شي. لآزادی رادیو خبرو ته غواگست د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې وروستیو بارانونه په افغانستان او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وچکالیو د مخنیوي لامل ګرځېدلی، خو بیا هم په افغانستان کې وچکالي په د خبرداري په کچه کې پاتې ده. اوچا د سی ډی آی یا د وچکالیو د شاخصونو په اساس باندې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د وچکالۍ اندازه راکمه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې سخت ورښتونه شوي دي چې د وچکالیو د کمیدو د راپورونو تر څنګ یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسولي دي. په ورزشي خبرونو کې اورئ چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې زیمبابوې وتوانېدله چې د 23 منډو په توپیر آسترالیا ته ماته ورکړي. زیمبابوې 180 منډې هدف ورکړې وو او آسترالیا په 146 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بله لوبه چې اوس روانه ده کاناډا او امارات سره مخ دي. کاناډا 125 منډې کړي دي. امارات تازه بیرته د دغې لوبې د ځواب لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کته کړي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د آزادی پڅپوک د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1550 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نشي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږېدلی یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم وردک به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه وکړو. حافظي صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. حافظ صاحب پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري مدر ژوند امکان نه لري. نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ خو بیا په شمه په دیوه خو نه کیږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی او متاسفانه افغانستان په دې تېر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلی دي تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاوات څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 850 میگاوات په راتلونکي دوه کاله کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي او بیا په اوږدمهال کې تقریبا په 15-16 کاله نور کې دا 10,000 میگاوات برېښنا تولید په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. د معادنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره د ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفاسي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ سړي مدالي چې په اول مرحله کې 2,500 میگاوات برېښنا چولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي او ټول کورونو ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15,000 میگاوات برېښنا ته او په بشپړه توګه 11,000 میگاوات برق ته ضرورت لرو. یعنی په اوږدمهال کې یا په منځمهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته. مثلا پاکستان 15-16,000 میگاوات برق هم بود لري او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاوات برق موږ د بهر څخه واردوو او کله نا کله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات د منځنۍ اشیا هېوادونو سره خدای ما کړه ترنګلي شي یا نور هېوادونو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټو برېښنا تولید حتماً کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغسې لوی پروژې دایري کې او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي چې هغوی کله چې د کارخانې تاسو د یو هېواد څخه رانیسئ د هغې د انسټلیشن یا مثلا نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استوي. ولې دې دا د چلولو لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو یا انجینران ته ضرورت لرو. له نیکه مرغه افغانان ډېر مشتاد خلک دي که زمینه ورته مساعده شي دوی په شپږ میاشت کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقي میخانیک اوسي دا امکان شته دی او ډېر په میلیونهاو ځوانان وزګار دي، کار نه لري، هغوی لپاره ډېرې یو ښه زیرمې دي. دی موږ کولی شو دا کدونه تربیه کړو او په عمال کې کېدای شي چې متخصصین او انجینران او ډیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم اوسي.
حافظ صاحب، د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډېره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لرې او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخته څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدوي. اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکاره او ډبرو بند تولیدوي او په ډېره لویه کچه تولیدوي. او له نیکه مرغه د دی ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي، هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي. دا د 350 میګاوات لپاره.
حافظ صاحب، پخوا تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د اتاقونو مشري په غاړه درلودله، په هغه وخت کې دا وړاندیز ونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لویې فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي، که وړاندیز وسو؟
یو وظیفه عامه سکتور سره همکاری ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. په هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصامیم د افغانانو په لاس کې نه وو. خاصو چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیوه. د وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول. بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله. د قندار اتاق هم موږ سره همکاران وو، هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقاماتو چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته، داله دلته شته، دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ. دا 100 میګاوات برق په دې چټکتیا سره تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو، زړې وي او یو یې خو بالکل تش وو، یو چینی بالکل خالي وو. دا هغه وکړي دایمي برق هغوی جنریټر راونی ول 100 میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو. بیا ما وویل خو دا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کړئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري، دا خو بیا تورتم راځي دلته. خو هغوی ونه منل او زموږ زور هم ورباندې نه رسېدل.
مننه
حافظ صاحب، خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده. چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب، ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم، او عزیزي صاحب وایي ریسک منلی.
دا دي چې دا برېښنا د ملت لپاره دی، دا د حکومت لپاره خو په هر کار وخت برق شته دي، د اشرف غني وخت خو که د ښاغلي کرزی وخت کې وو یا د پاچایانو وخت کې وو، هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه وو. دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی او اوس هم مثلا د نغلو برېښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میوسي او تاکسي وویل په ډیر خاص صورت سره همکاري ورسره کوي او که شي د همکاري دوام ولري په دې لن موده کې افغانستان د ورنه سختن کی او دا حکومت ورنه لري دا افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی زی سخت دی انفراستراکچر دی
ډیر ډیر مننه. ورستی پښتنه دغه 200 میگاوات واټ برېښنا مریزه او د اسکرو د ډبرو برېښنا 345 میگاوات چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځنی ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کی؟
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کیږي ځکه چې کارخانی په بشپړه توګه په کار اچول کیږي. د یو شفت پر ځای درې شفت که د مثال په توګه 2 لکه موږ صنعتي کارګران ولرو دا 6 لکه کیږي ځکه چې درې شفت بیا کار کوي او بیا د افغانستان د خودکفایي لپاره دا ګټور دي ځکه چې هغه کارخانې چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته. نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی، دا یو تاریخي کار دی. زه ډېر ورته خوشحاله یم.
ډېره ډېره مننه حافظ صاحب محترم. یو جان مننه. سلامونه.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د 300 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدل یو. شینواری صاحب، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. ډاکټر صاحب، مستعذر یاست چې پرون په کابل کې د 300 میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو، د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو. څه فکر کوئ چې دغه پروژې که تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي، په تجارت کې او اقتصاد کې؟ مهرباني.
اول خو یو ډېر ښه کار دی د افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې چې 345 میگاواټ برق تولید شي، چې هغه هم د دوه وهنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه، د افغانستان دپاره ډېر ښه دی. تاثیر یې په اقتصاد ډېر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې دپاره ارزانه انرژي لازمي ده. په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمخ ځي او نه اقتصاد پرمخ ځي، نو د هغې دپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی. او که دغه برېښنا د صنعت دپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت ته وکړ شي، هغوی تولید وکړي داخل د افغانستان کې، موږ تولیدات ولرو، دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي، هم زموږ تولید ارزانه کېږي، هم منطقي کې رقابت کولی شو. نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو، ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هغې سره برق نه کېده. اوسپنې تولید دی، هغسې ده، غټ غټ معدنونه دي، د هغې نه موږ استخراج لرو، ذوب لرو، دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي. نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده دپاره شاید دا اساسي اوسي. سره دې چې دوی هغه اولینې موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10,000 میگاواټه برق به جوړوي، ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي. دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه. که تدریجي مخکې لاړ شي، د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي.
ځینې منتقدین وایي چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي، غواړي د دغو پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغو کارونو له لارې، په دې اکلس وایي؟
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي، هم خلکو ته، هم دنیا ته، چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو، موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو. خو په دې کې صرف د دوی خوښ هم نه ده، ځکه چې کله که یو پانګوال راځي، هغه خپل اقتصادي حالت ته ګوري چې آیا دغسې یو پروژه چې امضا کوي د هغه دپاره څومره ګټه کوي، څومره د هغه چې پانګه یا پیسې په هغې کې بندې، د هغې په بدل کې دته څه راځي که نه راځي، څومره خلکو ته کار جوړوي. نو په دې حساب باندې دواړه طرفه خپل ارزیابي کوي. په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامداره پروژه ده. چون دوی که دا تولید وکړي، دوی به په برېښنا باندې د برق خرڅې او چې کله پاوی خرسي او بیا خلکو باندې خرڅې نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکزي پانګوال ته ګټه لاس پر راځي چې دا یو هغه د پانګوال لپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخې خلکو ته موخې چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبه او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمنځ کې ځان محبوب کړي او دنیا ته موخې چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو. ولې صرف په دې پروژو باندې دا نه کیږي؟ ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا لپاره باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه مونه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېریږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، بشري حقوقو مسله ده، همدغسې د مخکینی نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل، دا ټول مسائل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی. دا خبره چې ښه کار ته به ښه کار وایو، منفي کارونو ته به منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده، د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي، او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب، داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړو د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو، نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا. ولې
په دې خبرې کې خو بس مکمل ورسره موافق نه یم. درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي، افغانستان کې 5000 کیلومتره پوخ سړک جوړ شو، تقریبا 40000 کیلومتره نیمه پوخ سړکونه جوړ شو، او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سړکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توزیع، دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته، دا ټول مسایل ده په جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي، د دې انتقال کارونه مخکې شوي دي، لین دوانی شوي ده په داخل د افغانستان کې، د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده، ډېره زیاته شوې ده. هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه ده شوی. د دې هم یو علت و، علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې، 50% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و، ډېر ستونزې وې. دې کې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل هغه هم موجود و. ولې که هر څه د دې تر څنګه چې هغه پیسې په 10 کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی څنګه نه دی، خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شو په هغې خبرې نه کوو. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیم کوم پیسې مصرف شوې وي، یو مثال در کوم، په هغه وخت کې چې اتمر
صاحب
هغه د هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوو بودیجې کې، نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونرانو مستقیم کومک ډېر زیات کېده، پی آر ټي به جوړول، مکتبونه هغه به جوړول. نو اتمر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم، د خارجانو د لارې نه نه، ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالره مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په 15000 جوړو، خارجیان چې جوړوي هغه په 45000 ډالره باندې، یعنی درې چنده دغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وي. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی، سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د پی کانال مسله یې رامخې کوله، د هغې تر څنګ دغه د کابل سړکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی. غیر د دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس دپاره وکړي، ولس د ګټې دپاره. خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات و، د تېر حکومت بنیادونه و چې دوی ته پاتې شوي دي، د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت یې روان دی. که دوی چېرته نور دغسې اقتصادي پروژې را نه وړي، نو دوی بیا دوام نه شي کولی. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاڅېږي چې ته څه دپاره نظام چلې. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه د ستونزې په کې وي تیر جمهوریت کې ستونزې وي خو له ډېر کار شوی دی. که څوک مطلب وایي چې نه
مننه ڈاکٹر صاحب چوکھو نو کارن سوئی خوائی کم کاری سوئے دا خو پار صورت چو فکر کوئی نو داغا دے قوشتے پی عظیم پروژہ سے دا ہم طالبان وائی چی دے خلکو دے گاڑو لپارا دے دے افغانستان دے سٹراتیجی کو منافع لپارا او پرونی چی دا پروژے اعلان کری دی بریخنا دی تولید دا ہم وائی وائی دے افغانستان دے سٹراتیجی کو منافع گاڑو لپارا دی
نا پروژه لازمی دی د کوشته به مثالم دی هغه سره که تاسو دې چې دا پروژه چې کله تطبیق شي دې سره زمیمه نورې پروژې چې باندې باید کار وشي د دینه دغه دا واړه کانالونه تیریږي د خلکو د زمکو د وبخار د پاره دغه نه باید استفاده وشي. دا هغه سره زمنګ تولید زیات شي هغه سره زمنګ سره حد تقویه شي. د کوشته به حتی هغه هم دا دی چې باید افغانستان زراعت په پخو ودرېږي. دا هغه نه که هغه نتیجه موږ لاسته رانه وړو نمنګ نور ستونزې هم پیدا کړو ځکه هغه سره نور مسائل هم دي هغه سره تاثیر دی په ځمکو باندې ځکه هغه ټول زمنګ هغه منطقې نه چې دا کانال تیریږي زراعتي ځمکې دي او دا هغه چې مکمل حفاظت کو نشي مکمل هغه و نشي دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه دا استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې میلیونونو ډالر مصرفېدل سیلابونه به چې راغله اوبه به زیات شو ځمکه به هم ځان سره وې وړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده عملی پروژه ده ولی داغه نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد ته راخه دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان یو نیم زر نه تر دوه زره میګاوات پورې برق په وارداتي او ټول برق سره نو کله چې موږ دوه زره نه تر دوه نیم زره میګاوات برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات تاجکستان ته زیات ترکمنستان ته ځي هغه هغې به مخه ونیول ولسی هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي انتقام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکی یو که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکی یو که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکی یو امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی مخکې امریکایانو او ناتو او هغو سره نو په دې اساس باندې د ماجرو په مسلې کې په ایران او په پاکستان ډېر متکی یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد دپاره د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو دپاره باید زمونږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي که نن ازبکستان لائن هلته قطع کړي په کابل کې په ټول افغانستان کې برق نه وي ترکمنستان لائن قطع کړي په افغانستان کې برق نه وي. نو په دې اساس باندې دغسې پروژې خوالی دا دی چې افغانستان کې داخلي تولید د افغانستان داخلي صنعت رشد کول د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ هم په سوداګري وزارت کې هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل نو دغه په میلیونو ډالر سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول په وارداتي باندې داسې تجویز نونه سو داسې خبره ونه سوه چې راځي خپل ځان خود کې پاکو اگر صدا محکمه ورته اشاره وکړه خپل د مریض برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لاري پروژه داخل د افغانستان کې نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو پیشنهاد وړاندې زونه سو نه د سوداګری په سوداګری په وزارت کې هم نه د مالی وزارت کې
ولی نه ولی نه په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه هغې وختې زه وزارت مالی کې وم او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو چې زمونږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی په هغې کې مونږ څومره پیسو ته ضرورت لرو څومره مصارف باید وشي دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وخت کې کېناستلو نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې نو اول یې شروع وکړه د بندونو د غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې دېرش پنځه دېرش پروژې وې او ویل زما خو دغه شی نه چې پکې نه زما نه اقتصادي پلان په کار دی نه مخکې تک په کار دی نه هغه دی. په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادري و ډاکټر صاحب احدي و ډاکټر صاحب امین فرهنګ و دغه کسان وو چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل. کله چې په هغې باندې موږ کار وکړو موږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې مونږ ته خپل تعهد راکړي. نو کله چې مونږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړ ځکه د افغانستان تقریبا 70% حکومتونه چې راتله 70% د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره م بحث شو که یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړ نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا مونږ ته